آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزی په مناسبت علمی سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل سو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات سو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دې د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دې په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالي کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرینو خود پختو یو ملنگ دی زما پا مردان کی چیرینو ز پیدایم او سی پا خط باند با جوڑیم او بیا با جوڑو کسی لرزیم بیا دا ملازمت پا دا کی وز سرکاری وزیپی مرگلی پا کندو وارو لی اسلام باد اگه که پا کار نون لسویه و تیا که زال تلارم نال تا پختون رو ولی و طولنیست تنظیمو خواهی که ملگر وی چه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که و بیاد آغین و رستو چه رینو مونگو اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگه تیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشهر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی ما یار ده زمون سرا پدغی ملگر در که کمکو که او دغا تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندر لویل وستر سر سمینارونه و که کتابونه چپ که او وسم لگیا ده کار که زما کتابونه چې دی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشاله او رحمان. دا خوشاله او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلی په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه امزار صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی صاحب دی، دسې بیا رضوانان هم دي را سره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غلو کو، او ګل جانانه ډیر درته مختوری یو، ګل جانانه ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د اور بلو کو، او سګی لبزه در کی وانو کړم، کار خود پر دور سره خپل کو، او تور شپې لا تور شپې وشت کی شوې، تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بله واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو پر یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې رې هغه زیاتې دي، او دا خپل شیرینو خپل هم انسان کې دننه او دغه یې کنه، نو هغه هم شته د کام شیرینو کام چې په درد باندې څوک درمن نه، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو کنه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریال متاثره کیږي، هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو دا سره کنه چې یو خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد درد چې هر چرته که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه، نو درد هغه کیفیت چې ری، نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی، نو هغه ورسره دغه شي، او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کیږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي، جماعتات دي که نه، څونه څیزونه چې دي، دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری، نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انزورګری نو دیږي کم نه نو هغه روح هغه د درد د کیفیت چره د دې مختلفو روحونو او د خپل روح هغه په هغه فن کې دغه کی نو هغه روح کوله نور انسانانو په کینو اغي هغه شی احساس لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه دردي د روح اظهار جبه ورکوي کنه موسیقار ولا موسیقي په هغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي
که چاري وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې لري نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی کنه دغه شان نورم ډېر شي دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم ما خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوم ما خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمع بلوم خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګوم خپلې اوښکې او خدایه سیال مې کړې د سیالو سره سیاله په سوکړه کې وروم خپلې اوښکې او زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګله بیلوم خپلې اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکاره زه د ژوند په لار روان یم افکاره فکر خوروم خپلې اوښکې
افکار سه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم در نه اورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلې زبردست پوښتنه ده واقعتن دا سره چې اغي د دغه غه لوسته چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه د هغې نقل نه کوي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعضې اکثر ځوانان داسې وموکي چې هغه په ځمکه کې هماغه خیالي که نه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که هغه دغه کوي نه دی ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وی که نه نو کفرس که خیال هغه سره نه وی نه وي او هغه سره الفاظ هم نوی هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ور سره صرف دغه کتابونه نه دي، په کار داره چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه ښه کتابونه دي، اوس پښتو کې هم شته که نه، نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه ښه کتابونه یې لیکلي، نو باید چې دغه کتابونه ولولي، نو هغې د فن باره کې چې رینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکلی دی زرکانه، ناغام د شعر په باره کې پورا دغه او ډېر آسان کتاب دی. بل کتاب چې رینو هغه الان کې هغې کې هغه ډېر سیزونه، خو داره چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پښتو، نو هغې سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرینو په محنت کېږي، چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي، ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي، تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې دی ښه افسانه دې ولیکي، ناول دې ولیکي. د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی، او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتېږي نو خلک زیات د نثر کتابونه، او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري، خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده، پام یې زیات ده.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی، ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، مینه 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 شه مجنون یم، ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو، ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم، او سوری در سره په لار روان یم، سوری در سره په لار روان یم، زه خو ستا ملګری نن پرون یم، او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم، او غم زما ملګری د ژوندون دی یار، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، او پرېږده چې زه پروت په بېګتون یم، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، او نور به د سحر ګلې سنگ وینم، نور به د سحر ګل سنگ وینم، ورک چې ستا د زلفو په افسون یم، او ګل ګل به دې د سڼې شم افکار یم، ګل به دې د سڼې شم افکار یم، خیر که ستا د لاسه په کړون یم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.5.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي، چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو، بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې، او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره مینه کړې ده، او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولی، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوی څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی، او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نا څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کېږو نه، نو چې لولوی لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړله. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل پاره دی مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول دی فیل په کشف لګیا دی. فیل یعنی دی حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدل اړخونه دی حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دی او هم ټول متفاوت دی. بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه او په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. او د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول فنز نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.5 او اف ام 0.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلی می نغمه شوې، او ته ټپز یک هزار جانانه ساسه غدرې شیری ټول گی دي چې ډیره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو راورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلي، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سومه، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې حس کې اومه چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې
عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کیدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل، دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک، یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یوه کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویاتو ته متوجه شي، خپل معنویات لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویات پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې موټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو وویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته پخه ده، انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله که نه؟ بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپله خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډېر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. درس راغله که رانغله؟ اوس زما نور داسې شاعري وه، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري زه نه وي، د ستا خپله هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدی. نو دته مجبور هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت دپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغسې هنري بیا وایي.
ستاسو په شعر کې ولسي رنګونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غواړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی که نه؟
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی که نه؟ کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده، فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه هم خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسو ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو بس تاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړکا زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگئی خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زړه کا زما ځان بدل کا. نه مونږ خاط شو نه هم د چا آباد تفریخوت. نه مونږ خاط شو نه هم د چا آباد تفریخوت. یا متندی ربا یا د افغانستان بدل کا. یا میړون کن کا یا میړون کن کا ما بزړ کا زما ځان بدل کا. بید ارمان د جنازو صادق سو پکې. بید ارمان ل جنازو صادق سو پکې. دزړ پنوم ہے دزړ پنوم دی حدیری تنو ننوان بدل کا. یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑ کا زما ځان بدل کا. خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا.
زما پنم پا زیارہ تو باندے شالمان
ریدون کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله وانګ دې چې نشه پکې مستي. তুমি গালে ভাঙে নশি মস্তি দাদা তুমি নর্মে সঙ্গে যাবি মি রে দাদা তুমি নর্মে সঙ্গে যাবি মি রে شفاجے سنت میم تمے ساجے سم پامیم تمے سوریے زہاں تمے آوازے کلم پے سگی شمع سپتن تمے پروازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے دادا کمی پیالے بن چنشے پرتی مستی دادا کمی نگنے سنگے شابا پرتی مستی سر دلے ون تو گیم بزما دجنم دازے ہم نازم یہ ہم میں نظم
هم سوز و هم گدازه تا قبلات تمی کعبه امر جا در آزونی آزه زلکو می پنا تشتم چه انجام تمی آغازه زلکو می پنا تشتم چه انجام تمی آغازه تادکو می پیاله بنگ شنا شب کی نسیم دادا کو می نغمه شنی شاباش کو کی نسیم